آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي زنو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنیو توکو بیې ختلې دي باید وایم چې په کابل کې او د غراز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږه اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېښلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي له صحیح پلوه کوم خواړه خدي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پر راضي په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو خو راضي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یو تن افغان د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم بعد له سلامت څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم ځکه چې زموږ د کجکی پور سوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپه باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اوري پښ لګولي قران کریمونه هم سپښ کې سوي دي او دینی کتابونه هم پښ کې سوي دي او د عصري علوم هم سپښ کې سوي دي نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوکي ځکه چې دوی خو په خپل پهاله و مکاتب ته اجازه ورکړي ده نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نس کېدلی والسلام با احترام
السلام علیکم روجان اخی جوړی تکړه قلالی د اخی په خیر روړه کوم وانن چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول وسره چلن کوي تو جهان وی سلاغان وی ور سره دی اولی او مقصد موبایلونه ارسور نخلی لوکس لغړی را لګی دو نزلم خونه دی په کده ما اواز به تاسو نه شرګی نړیوالو ته باید زیاده طرف باندې ډیر ډیر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دو نزلم ونشي
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادۍ رادیو کارکونکو ته ضرور یو پیغام لرم منګ افغانان یو دلته د ترکیه په مرز کې پراته یو ورورا دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داز منګ ملګری او دا د ترکیه پولیسو وویشتل ترکیه پولیسو وویشته ورورا ته نفر او درې دادی او 15 نور دی هغه تصویران هم دغه نکړو خود دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور مرګری منګ غ ډیر والی دی خپې او لاسونی په مات کړی زستا سونه دا خوښ لرم چې د ازمنګه غاګ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټول نړۍ وویني دا ظلم به ښکارا شي دغه ظلم مخنیوي به دوشي و سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم محمد اللہ حکیار دہلی من ولایت نوزاد ولسوالی دا پیغام تاسو ته پیښدم هله د چې جوړ او روغ او خوش خوشاله بیاست او د صحت چې مې بم پتن می او دغه څوار لسو دوهم کال مو په خوشی او خوشحالی سره پیل کړی وي نوګران محترم نو موږ تاسو باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوي وکړو داسې کسان موږ تاسو په هیواد یا موږ تاسو په همسایگان کې ست چې هغه ماشام څنګه لري چې وخوري یا پر جماعت وخوري یا پر پېښلمي باندې وخوري موږ تاسو باید د واس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایگان خپل وطنداران سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر د پاره څنګه لري او یا د روژې مبارکې د پاره څنګه لري چې یا پر روژې کې پر جماعت باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر پر رسیدو سره هم باید موږ تاسو د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپرې کړي
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالی اوسیدونکو دا وخل غزنی خبرې کوم دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي خو د روژې مبارکې لره رسیدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همهلته هغه خوراکي توکي اخلم یو دوکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی اوبره په څو ده دی راته په ځواب کې وایې وای په اتیا روپۍ ما ورته وویل چې واوروره دا خو ابله ورځ لا په شپېته روپۍ وه نن ولې په اتیا روپۍ ده راته وویل چې اوروره پرون ابله ورځ خو روژه نه وه خو نن روژه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دوکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دوکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې یېګم ډېر سخت باران خو باران وسو ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅکله واوره نه ده ورېدلې خو واوره وورې له پرون د شپې راهیسه تر ننه وورې دولس دیارلس ساعته واوره وورېدې څو ساعته باران ګورېد اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کو چې نور خطر شی پېښ نه شي خدای دې وساتي.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. موږ د سلو کالو د سپینږیرو څخه پوښتنه کړې ده. الحمدلله په دا سل کال کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه نولسو میاشتو په شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. خدای وکړي جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوری دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسې څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفونه دپاره ډیر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کړي. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولري. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړپوري خلک لکه اول ماوین شو پسې دویم ماوین شو همداسې وزیر دفاع شو لوی درستی شو او دغه نور خلک پسې همداسې قمندانان د کلي اردوګانو شو. زه نه پوهږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کا او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کا چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو په پوځې بې سرنوشته که او بې سرنوشته پرېښود. دا به د خدای لهڅه ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ. خدای دا وکړه چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ستر لېږلي دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانۍ ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مو هیله غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله هم د لغمان څخه وروره د مېبینو ماشونه ولې نه والله کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته په تمه دي. وسلام.
سلام علیکم. د زده راځي کارکونکو او ودونکو په باره د مکتب او د امیسانی دی علما و کی کاو مچ دا تمرسانی پر پاو پاته دی دا تمرسانی پاته دی دا تمرسانی پای تر سیدل نه لیری دا داس یو مثال لري مو بش کله وړو نو مو وی یو بل ته چی د مش نه کل در تو چاو ما و بو وی هو وای چاو بس دا نه کل وش شروع شو بیا به مرتبه چ په هود نه پیګما مش نه کل در تو چاو ما بیا به وی چی نه ما چ ما اچو په نه ما اچو نه پیګما مش نه کل در تو چاو سر به خوځو وای سر خوځیدو د نه پیګه ما مش نه کړه ته واچو خو چې کوم خبره کیږي همدغه به جواب وچ دو د نه پیګم نه مش نه کړه ته واچو نه مش نه کړه تر اوسه په موږ سپینګی شو تر اوسه په نه د مش نه کړه ولا شو شو همدغه نه کړه ان تر اوسه په هم دره وون ده نو ام رسانیم د شکل لیدي چې ام رسانی بس ته اخره پورته بلکل بم دغه روان این دغه په دود باندې کومه که چې تو امسونی بنن پویتراسی سابو پویتراسی دا د ماشنا کړلی د ماشنا کړل ته وچم نه په ناد نه پیګو د ماشنا کړل ته وچم وو په وو د نه پیګو د ماشنا کړل ته وچم په خاندو د نه پیګم بس دغه خبره چا سوي په د نه پیګم خو د ماشنا کړل ته وچم د ماشنا کړم نه خلاصيږي امسونی نه رسی نه سارته راسی نه سیدلې تر اوسه پورې
دا زاده رادیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ او روغ اوسې نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم دا خادیه سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انتنان شته او پر دا بله خوا باندې هم ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو از ما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا ورور ګرده دا بډایان خوري دا خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدانو یم دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
بله سلام علیکم زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي د کوچنیانو پیکان کې چې کوي سر دې خلاص تر اوسه هوا ډېره سړه ده موږ دا دوکانو سرونه نشو خیرې هغه ژاره هلک سر وخیرې ماما ما یخ کېږي ماما ما یخ کېږي زه څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچنیان دوکان وګوره پیکان غچ کېدنګ وګوره په پیخې ورغچ کړي د سامان په چارایي باندې الوکان دې را روان دي سر پیکان یې ټول غچان دي ولې داسې نه کوي داسې دا خو غچان نه دي دا خو کوچني مؤمنان الوکان دي په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي نه پوهېږم څه دپاره راځي خالي راځي ورځ تېره کړي نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانهغو ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي پرچی کې تقریبا 300 ګولۍ 50 ګولۍ لیکلې یي شل ګولۍ لیکلې یي د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکي نو راته راوباسي کوچنیانو مواد دي شل خلطې 13 خلطې 22 خلطې دغه څخه لیکل شوي یي د 11 خلطې 8 خلطې ورکي ته راوباسي نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نسته مواد نسته مواد خلاصوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مقلمت کوي ځان دپاره کوي باید د دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی نو بس ان شاء الله د لیا په علم کې بس نلګي خلک دي نلګي ښنګونه شروع ده نو ان شاء الله کارونه شروع دي بس شاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برانو نم سی وی دغونه و بمستا الله پاک مو وسات. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسکم ما هم پور اخستې د خلکو څخه اوس غواړي یو کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم.
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري د کومي ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسي رنگ لري. زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوې دي. د افغانستان د ترګري په قطر کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري. ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی د پدې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي نو ټول هغه منفي شی نو ته مثلا یو منفي بود رانی سي چې غډیر وړ موضوع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضه اخیستي هغه د تر زمانو نه اخیستي او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي. تلوګي سره مخ دي او کار روزګار نشته. بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمیږي. نور کوم داسې نوی کار نه دي شروع شوی. هغه کوم کار نه دادي موسسو ولا کوم موسسي اوس بالکل نشته. او مخکې نه اوس موسسي په نشته حساب دي. ابل اوس د بازار کار هم نشته. لاس مزدور اس ولا یا چیرته کار سولو دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی. مطلب کوم په سلو کې لاس په صد ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمیږي. الله رحمت وغواړو. نور شي چارې ولري شو وخت ولري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم لسهی پلوه خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. د غرض په روجمات کې کوم خواړه خدي زکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روجمات کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روجمات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریږي یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي. د پوستکي لاندې په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینی وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي بل خاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویل شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیل د پوستکي د لارې نه د ادرار لارې نه او د بیلابیل لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمونږ بدن د دې مضر موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې ترڅنګ ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکتا او همدارنګه د ځینی مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کی او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټس کی او یا نصوار کی په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیز وکړي. دا به د هغې د ژوند لپاره یو بل ښکلا رامنځته کړي. د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغۍ چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دغه یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشته او د هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرون کې خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خواړه چې په معدې باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر خپل یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ورا په دې روژه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلک کوي. په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علاقې داده چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینه ورسته دي ته قار ورزی، نارام وي او سیلې کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوي چې موږ خپل بدن ته د ارتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي. نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو، بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین، منرال، پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي. او خواړه مخې ته تویم، خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو، لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زمونږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یا لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وي چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روژماتي یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي، د الوګان سره وخوري او خواکه وسره وریجی وخوري، نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري، یعنی درې وړه یو کورنۍ ده، درې وړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره ده که څو وریجی خوري، هغه د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي. هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس کې د وریجې وخوري، نو ګېډې ته بیا اضافي هغه خواړه لا نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ میوه ده چې بدن ته انرژي ورکوي. ګرځو را ګرځو دویمه وظیفه چې د هغې ته مونږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتې، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاته خښتې او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي هډوکی دی، عضلات دي، وینه ده. د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نن نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سے ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما دی زنګړي پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر سلاودین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګه د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسېدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند، ستاسو د پیدایښت، د زی او همدارنګه ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدائی زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالی زده کړې په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوسته دی، او عملته د دې سبس محکمه کې څما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د ښوونځي نه را پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې، همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه ته وایي، د ماشومتوب د خاطرونو وایي، لومړی ځل چې ښوونځي ته بوتلی.
زه په هغه د اول نه تر دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې، هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و، او هغلته په مسجد کې مونږ د اول نه تر دریمه پورې د هغه د نظر لاندې، الله دې وبخښي، د تمام مور سره زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام، هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ ذره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته تلو، هر ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې، او درسونه وو، ښې خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب قدام راته وایي، د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې دغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي، ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطي مکتب په اصطلاح هم سم فایختلای دی او اوس یو غټ مقام لري یو په اصطلاح تحصیل کرده دی داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو هغلته نو ملګري و آشنایان و په اصطلاح هغه هم فکر د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوا دې خو د تګ در اتک الحمدلله ډیر و ډیره خوشاله دوره وه او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بله هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو رئیسان شو قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پی کړي دي اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولیږه په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو دا هغه هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وایي چې لوړې زده کړې مو وکړې کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښانه فکره وه
زما دا خبره چې کوم زما په اصطلاح یوه مور وه معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې موږ یولس رونه او خورګانو یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو تمام یې لوړې زده کړې کړي دي اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه و زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي په هالند کې اوس خپله سرجري لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم و دوه ورونه مې شهیدان شوي دي الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي او خورګانې مشره خور خو د مشرې خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشرې خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي ډاکټران دي او انجینران دي او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه دوه نیم سوه په دې کې نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده په دې برخه کې د کمیو رول ډیر زیات وو پلار ډیر هڅه کړې کومور او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خواندورونو علاوه مور ډیر رول درلود د پلار
مور می درسونه نو لوستلی خو قران شریف یې زده او خلکو ته به قران شریف وایي ما په یاد دي زمنګ په کلی کې منګه د خیاطي ماشين درلود مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګاندل او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو چا به یاګان اګی راوړلی او چا به یاګان توپه راوړله اما نور پر یاګان ډول باندې به خلکو ته کالی ګاندل په چاردی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندې الله تعالی دې وبخي وفات کړې ده او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر او هغه اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په دکتورا راوړه د ازهر شریف نه 15 کال لګزره احساس ده بے پلارے کول اگر چې ما ماګانو نور کاکاګانو اچا ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه او د تمام ورونو نه کچیرته می غلطه کړی نی پلار ز دوست لرم الله تعالی دې تمام مر سره وبښي نو هغه دواړو هڅه کول
ډاکټر صاحب د لوړو زده کړو په اړه مرته وای تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه درلودل او د کوم حزب غړی نه و او د د هڅې داسې وکړې شي په وطن کې د سولې لپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع و چې نه مو پوهېدل چې څوک به راته څنګه ضرر ورسي په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نو
دا دقیقا وبخښه ډاکټر صاحب دا دقیقا د مجاهدینو وخت و
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ضرر په خوا لکه په خوا چې هغه ته داس یو حالت راغله او چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چې هغه د پانتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پښواکو خدای دې وبخي د معاون د دې اتحادی او په مختلفو مناسبتو کې د تمام احزاب او سازمانونو استازي د دې په اتحاد کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود په دې خاطر باندې چې د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې دا هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا او نه روسته شي نه امریکا ته شي نه بل چاته شي یو معتدل لار غوړه کی چې متاسفانه دا په ډیر ځلی د ته په اصطلاح د قبول وړ نه و دا مختلف جوشو قوت ده نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوی یاستو سره دې چې موږ د مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه او زما ورور وو او هغه ته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل اما په مجموع کې هغه څلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګری واشنایان یو شل نفره 15 نفره د معاصر شخصیتونو د وخت د معاصر شخصیتونو الله تعالی دې وبکی لك وفي الله سميع لك يا هادي ذات معاون د لوی سره والا او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان هغه مسای او نور داسې ملګری او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمغه شخصي ملګری او دوستانو چې تر ډیره هده پوري کوم مشکل اساسي یاد اما خبره ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره هده پوري او د هغه موازی تاثیر کړي او تاثیر کوي د هغه په نتیجه کې په 1983 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړ زده کړې وکړم بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشه هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورما یو صفه فورما دا وای خانه پوري کړه نو بیا مې یو دوه عکسم راکړه عکس مې چې ورته ورکړه وای زه ځه په مخه دي خانو بیا درته زنګ وهم بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویل او چې مې پلار ته وویل پلار خو مې لږ در اوسېدل او پاڅېد لاړ لمونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویلای شروع کړ چې دا ته ولې داسې کوي مویل نو زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بله صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پانتون ته لاړئ او بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت هغه وخت کې مو وعده کړی وو که مجرد لاړئ
ما کله چې د شرعی زده کری، عالی زده کری، می خلاص کری و ده قضا کورس می ولوست او ده محکمه ده ده سبز ده ولایت کابل که قاضی اوز و ده محکمه شوم، نو خبره تمام جوره و چه زباید خزه و کن. مگم زما پزرک که ده شیعه و چه زباید بحر کن. پا بحر که ده چارلس پا پانتون که حقل تا جوان متفاوت او د حقوق په وانځي کې چې هغه ته ډیر هغه علي د وخت د محل حمل ته وسیدل او ژوند کو متفاوت ژوند ما چون هغه ته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دووم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر پنځه اویا کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده د دې اویاونه دیرش نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زموږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زموږ ستر وو. ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې وورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زموږ په دې زیات دي چې موږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې. د اول کال دپاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زموږ محصلینو ته چې یو مرجع و. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زه ستاسو سوال مې دیاد نه دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما پر رسمی اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په وویشت ښارو کې ژوند کوو دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی و. په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړی و. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواستې د افغان خواست د افغانانو خواستې دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به یې کول او یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به یې هم زه وم. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک و د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغاني ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي، نو دا بیا لږ زره اوږدیږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو، زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي، مواله فکر دې ونیسه چې لږ زره زه خو اوس مایه نو عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي، وای نه هغه خبره حل ده، بس مواله خیر ویډیو راولېږئ. ویډیو چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی، نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو، ناسته ولاړه خبرې یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی، ملک زره مدرن که چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې و زه عملته خبرې. بیا په ناخر کې مو ویل څنګه چل دی، وای بس دا خو ښه خبر ده، ما ویل بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ، په دې زمین کې مې خواښې او خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړه. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بیرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده، او بیا دلته دا بل فصلو باب شروع کېږي چې ژوند. بیا انګلستان ته راغلو، په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته ووایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري، څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه دکتورا راوړي افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و وی وژله، یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني، دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و، او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضي مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا تلایی دی، او په بعضي مواردو کې ډیر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلده چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه 900 صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایره ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي قوانین څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب می کول په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم زما غټ هندیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پریښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح وو، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه هلته زما مور وه او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف هیوادو پاسپورټونه لري او هغه هلته که چیرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پریښودل دته مې د سفر نه بیا پیل شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسئلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو به په محکمه ته ورکو، به محکمه دا په اساس باندې حکم کوي او هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
ازادي رادیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
د پاسا د سرو ګلو دالانې مونږ یو بل ته کتلې مونږ یو بل ته حیران مې ستا سرې شونډې مسکې وې ټالې پټ پیزوان وې ستا په تماشه وې سما په تماشه وې تماشه وې تماشه وې ستا په تماشه وې سما په تماشه وې تماته په خندا وې زتا ته پکا دې وې تو ما